په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپې. السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونه د وسات لپاره ده. او چې په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي چې له وسلول سره په نشته کې شاوخوا سل تنه وسلول وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي چې د داعش ډلې خلاف جګړه کې د همکاري لپاره مسکو له وسلول طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې. نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. اوس له سپې الله ستنیکزي نه خبرونه اوري.
سلام، د خبرونو سرته کې د افغانستان او ترکیې مشران په ځینو برخو کې تفاهم لیکونه لاسلیک کوي. د هلمند امنیتي چارواکي په سنګین ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او د سوریې د رژیم ځواکونو د دمشق پر معزمي ښار برید کړی دی. پوره خبرونه د افغانستان او ترکیه مشران په زینو برخو کې تفاهم لیکونه لاسلیک کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون په یو رسمي سفر استانبول ته ورسید. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی وویل دغه تفاهم لیکونه په څو برخو کې د چلمړی تفاهم لیک د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د سیاسي مشورو، دویم تفاهم لیک د دوه هیوادونو د کورنۍ چارو وزارتونو ترمنځ د همکاریو، او دریم تړون په کابل کې د مولانا جلال الدین بلخي په هنتون د رغونې پاړي دی. ولسمشر غنی تر دې مخکې په آذربایجان کې وو. د هلمند امنیتی چارواکي وایي چې په سنګین ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او امنیتی ځواکونو د خپل کنټرول څخه پراخه کړې ده. په هلمند کې د 215 میوان قلی اردو د دوهمې لواء ویاند عبدالودود نجرابي ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ افغان ځواکونو د بهرنیو پوځیانو په ملاتړ څه باندې سل وسلوال مخالفین وژلي دي. په سنګین ولسوالۍ کې له څو ورځو راپه دی خو سخت جګړه روانه ده او په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې وسلوال مخالفین د ولسوالۍ مهمو دولتي ودانیو ته نږدې شوې دي. تیر ورځ د افغانستان دفاع او کورنۍ چارو وزیرانو هم اډاډ ورکړ چې د هلمند امنیتي وضع تر کنټرول لاندې ده او سیمه ته اضافي سرتیری هم لیږل شوې دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د افغان پوځیانو په یو لړ عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو او قومندانان وژل شوې دي. د لوګر امنیه قومندان داوود احمدی نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې په هغو ګډ عملیاتو کې چې تیر شپه افغان کمانډو او پوځیانو هم پکې برخه اخیستې و، د څرخ ولسوالۍ په شیخانو کلی کې د وسلوالو طالبانو د قومندانان وژل شول. ښاغلی احمدی زیاته کړ چې د طالبانو لخوا د نمو د څرخ نمول شوی ولسوال مولوی اسد الله، د یاد ولسوالۍ لپاره نمول شوی امنیه قومندان مولا شریف الله، مولا مزمل، مولا رهبر، مولا احمد او مولا فضل که څنګه دي چې تیر شپه په دوه عملیاتو کې وژل شوې دي. وسلواله طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه سبا جمعه خپلې یو ورځنۍ 500 نړیوالې مسابقې پیلوي. د متحده عربی اماراتو په شارجه کې به دواړه هیوادونه په خپلو کې 15 ورځنۍ مسابقې وکړي. وروسته به د دوی مسابقې شلاوره وي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې دغه مسابقې د افغانستان په غوښتنه کیږي. افغانستان له زیمبابوې د کرکټ د تیرو مسابقو دوی لړۍ ګټلې وي. زیمبابوې د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري، خو تر کرکټ مخکې به نن ماښام د افغانستان د کرکټ د فوټبال ملي ټیم د هند په کیرالا کې بنگلاديش د ملي ټیم په وړاندې د جنوبي اسيا په سیالیو کې لوبه وکړي. د سوریې د رژیم ځواکونو د دمشق جنوب ته د معزمي په خار باندې چې د مخالفینو تر واک لاندې دی حمله کړې. دولتي ځواکونو په خپل پرونی د غبرید کې له توپخانه کار اخیستې او هلی کاپټرو بیرلی بمونه غورځولي. د احمد په نامه د محلي رسنیو یو خبريال وویل هلی کاپټرو په دغه خار او شاوخوا سیمه څه باندې 40 بیرلی بمونه غورځولي. د غبرید په داسې حال کې ترسره کیږي چې د بشار اسد د رژیم مخالفین تور لګوي چې حکومتي ځواکونو په دغه خار باندې د اوړ مشمه په یو برید کې لیو زهرجن غاس خکار اخیسته. ریپورټونه وایي چې د توغندیو د غبرېت په نتیجه کې د 15 کسو تنفس بند شوی او مړ شوی دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دغه سازمان په منځګړیتوب د لیبیا د جنگ د ښکېلو لوریو ترمنځ د ملي یووالي د حکومت تشکیل لپاره د سولې او موافقه تایید کړه. لویدیز هیله لري دغه موافقه چې پرون د رایو په اتفاق سره تایید شوه لیبیا ته ثابت ثبات راولي او په لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې له مبارزې سره مرسته وکړي. د دې موافقې مساوده د برېټانیا لخوا برابره شوې وه. په کې دا واضح شوه چې د لیبیا د ملي یووالي راتلونکي حکومت باید د شمالي افریقا د دغه هیواد بشپړ استازیتوب وکړي. په لیبیا کې څو رقیب حکومت تونه د قدرت لپاره په مبارزه بوختي. د روسیې د تیرو د تیلو په خوانی سوداګر او د کرملین منتقد میخائیل خودروفسکی چې پرون په مسکو کې د نیولو حکم صادر شوی، خای په بریتانیا کې د پناه غوښتنه وکړي. خودروکوفسکي په هغه مرکه کې چې له بي بي سي خبره شو ویل زه په بریتانیا کې د پناه پر غوښتلو غور کوم. د ماسکو یوې محکمې پرون په 1990 میلادي کال کې د یو سایبریایي ښاروال د وژنې د قضیې له کبله د ده د نیولو نړیوال حکم صادر کړ. خودروکوفسکي بي بي سي ته وویل روسي چارواکي لیونیان شوي چې غواړي په غلطو تورونو دای بندې کړي. د ویلې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ته د جدي خطر په سترګه ګوري. او د ګرجستان صدر اعظم ایراکلی غریباشویلی په داسې حال کې په ناڅاپي توګه استعفا وکړه چې انتخاباتو ته تر یو کال کمه موده پاتې شوه. هغه ولست په خپلې پرونی ټلویزیونی وینا کې ویل چې د صدارت له مقامه استعفا کوي خو د خپل هیواد د یو مخلص سرباز په توګه به پاتې وي. غریباشویلی ویل چې له صدارت استعفا کوي ترڅو ځوان نسل ته د ګرجستان د ځواني ولسواکۍ یو مثال وخی او هغه دا چې حکومتي مقامونه موقتی دي. نوموړی چې په پاریس کې زده کړې کړي اوس 30 کلن دی. کله چې 2013 کال کې انتخاب شو پورو پاکی تر ټولو ځوان صدر اعظم دا سیمی او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مننه کوم. د ازادي رادیو نور پروګرامونه مه هیروي.
ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په سنگین ولسوالۍ کې د جګړې او نښتو له کبله شاوخوا سل تنه وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي د داعش ډلې خلاف جګړه کې د همکارۍ لپاره مسکو له وسلوالو طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي. پر دې موضوع مو له یوه تحلیل کوونکي سره هم خبرې کړي.
روسان په دې باور لري چې امریکا به د داعش سره د دې په مقابل کې دریځ نه کوي او اندازې حتی اړیکې سره کوي. د تصور کې د یو پروژه ده.
د هند صدر اعظم د هند او روسیې د مشرانو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی. دوه اونیسو پروګرامونو د نور مطالبو ترڅنګ په همدې خپرونې کې اوریدلی سئ. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې دولت ضد وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. په سنگین کې د ملي اردو د دویمې لوا قومندان ویلي دي چې پرون د بهرنیو ځواکونو د هوایي برید له کبله د سلو په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي دي. که څه هم وسلوالو طالبانو پرون ویلي و چې سنگین ولسوالۍ په بشپړه توګه نیولې ده خو حکومتي چارواکي دغه خبره نه مني او وایي چې اوس هم افغان ځواکونه په دې ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو بوخت دي. تفصیل د الیاس دایي څخه اوري چې له لشکرګر سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. دایي صاحب، حقیقت څه دی؟ دا ولسوالۍ چا په ولکه کې دا او جنگ کوم ځای ته رسیدلی؟
ځان دغه ډېر ګران هم ده چې سړی دا معلومه کړي چې اوس فعلا د ولسوالۍ مرکز د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی. که د حکومت ځکه هلته ټلیفوني شبکې کار نه کوي او د خلکو تګ راتګ هم ډېر سخت شوی دی. یعنی موږ ډېر کوښښ وکړو چې داسې کسان پیدا کړو چې د ولسوالۍ نه راغلي وي او سړی کیسه ځینې واخلي، مګر څوک تګ راتګ نه کوي او اکثره انسانان چې دي په خپل ځای پاتې دي. او دغه خبره چې ولسوالۍ مرکز چا په لاس کې دی، خصوصي به وړاندې موږ د سنگین پورسوالۍ کې د ملي اردو د دوه ملي واده کمانډان جنرال عبدالودود نجرابي سره خبرې وکړې. هغه ویل چې تیر ورځ چې کوم بمبار د افغان کمانډي ځواکونو او بهرنیو ځواکونو لخوا تر سره شوی او کومه مناسبت یې ځمکې تیر ورځ پیل شوی دی، د هغه وروسته جنګ بېخي په سیمه کې کم شوی دی. هغه وسوال چې په بازار کې راټول شوي وو هغه سیمې وتلي دي او د طالبانو ته د ترنی مرکزوبلی ادعا وکړل. د وویل
پښتون زخمی شو د فات تعداد صد نفر می راته دا شاو از جام از سه عملیات های هوایی شد بالایشان این شاو نیروهای کماندو هم بیتام سرد از سه نفتر از خدا وضعیت می داد بالا این شاو هم که تلفات درشان دوارد شده و مجدی شدن شد مرزانه وارد.
بله دایی صاحب، په دې جګړه کې ملکیانو ته څومره زیانونه اوښتي دي؟ ځکه چې هلته خو هم د استوګنې زیاتې سیمې سته او ګڼ کسان هلته ژوند کوي. دغو جګړو د عامو خلکو پر ژوند څه تاثیر کړی؟
سنگین کې جنگونه د تیرو دوو کلونو راهیسې دوام لري او د دغه دوو کلونو په موده کې بیخي ډېر زیات کورنۍ چې تر اوسه پورې د مرستندوی ادارو سره د کار کم هم نشته د خپلو سیمو وتلي دي او اکثره سیمې هلته ولسوالیو ته نږدې خپله یا د امنیتي ځواکونو قرارګاهو ته نږدې سیمې په کنډوالو بدلې شوي دي. او په تیر ونی کې واز په ولسوالۍ کې جنگ دومره شدید شو چې تا ولسوالۍ او د کومندانۍ تر ودانۍ پورې راورسېدې چې کله به وسلوال طالبان د کومندانۍ او د ولسوالۍ په ودانۍ کې وو کله به حکومت
پوځي چارواکي څه وایي چې د دغو ناامنیو د مخنیوي لپاره دوی څه پلانونه سنجولي دي ځکه چې جګړه خو تاسو یادونه وکړه چې ورځ پر ورځ پراخېږي
د نن چارواکي په خاص ډول د حکومت وندویان عمر ځواک او د غرزند کومنداني وندویان خپل ګرمند والی چې کله د رسمي سره مخکې ډغه وي چې عملیات په پلان کې لري او په ځینې سیمو کې لا هم عملیات روان دي چې د جملې څخه یو سنجین ورسالي ده منتدا عملیات د اکرت څخه رسو پرسیوي دي خو معلوم پرمختګ نه لري او خلک هم د دې انتظار چې عملیات به څوک نتیجه ورکړي ستړي سیوي دي او یو تر اوبریده به باور سیوي دي چې د دې روانو عملیاتو پر پرمختګ باندې
ومر دل چې د هلمند ولایت په سنگین ورسوالی کې لا هم جګړه روانه ده د ملي اردو چارواکي دا کوي چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې شاوخوا سل تنه وسلوال وژل سیوي دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
په داسې حال کې چې په هلمند د غرز د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې ناامني روانه ده او وسلوال طالبان بریدونه کوي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي چې د داعش ډلې خلاف جنگ کې د همکاري لپاره مسکو له وسلوالو طالبانو سره رابطه کړې ده زمیر کابلوف انټرپاکس خبري اجنس ته ویلي چې د داعش ډلې خلاف جنگ کې د روسیې او وسلوالو طالبانو ګټې سره ورته دي تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې
دا لومړی ځل دی چې د روسیې یو لوی ډیپلومات په رسمي توګه د طالبانو او مسکو د روابطو خبره کوي د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کابلوف وایي مسکو طالبانو سره د معلوماتو د تبادله لپاره ارتباطي شبکې جوړې کړې دي هغه انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف جنگ کې روسیه او طالبان ورته ګټې لري خود مسکو او طالبانو ترمنځ دغه رابطه د افغانستان د حکومت او په ځانګړي توګه د دغه هیواد د دفاع وزارت لپاره چې په څو جبهو کې د طالبانو خلاف جنگيږي د اندېښنې وړ ده د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي رادیو ته ویل چې افغانستان کې تروریستي ډلو سره مستقیم ارتباط د هر هیواد شوی د منلو وړ نه دی
اگر دولت روسیا میخواین کې در مبارزه با تروریزم
کچری د روسیې دولت غواړي چې د تروریزم او د داعش خلاف مبارزه کې مرسته وکړي نو یوازینی لار یې دا ده چې د افغانستان له حکومت او دفاع وزارت سره تماس ونیسي ترڅو دغه مبارزه پیاوړې کړو او داعش یا نورې تروریستي ډلې له منځه یوسو مخکې هم ناتایید شوی رپورټونه د طالبانو او مسکو ترمنځ د روابطو خبره کړې وه چې کابل یې په ځواب کې ویلي و چې له طالبانو سره د نورو هیوادونو ارتباط د افغانستان د ملي حاکمیت ماتول دي په 1992 کال کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر نسکورېدو وروسته تیرو کلونو په نسبت اوس مهال د مسکو او کابل روابط ډیر نږدې سوي دي مسکو څو اونۍ مخکې ژمنه وکړه چې د افغانستان حکومت ته 10,000 کلاشنیکوف ټوپک او نور پوځي تجهیزات ورکوي خو زمیر کابلوف انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي چې مسکو افغانستان ته وسلي ورکوي خو دا کار په احتیاط او د یوې تجارتي معاملې په توګه ترسره کوي اوس چې مسکو له طالبانو سره خپل اړیکه تاییدوي څرګند نه ده چې کابل سره به روابط څنګه سي د افغانستان حکومت روسه په دې حکلات نه دی ویلي دا هم څرګند نه ده چې طالبانو به د معلوماتو د تبادلې په مقابل کې له مسکو څخه غوښتي وي
ومردل چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي وایي چې مسکو د داعش ډلې خلاف له وسلوالو طالبانو سره د معلوماتو شریکولو لپاره ارتباطي شبکې جوړ کړي زمیر کابلوف ویلي چې د داعش ډلې خلاف د جنگ په برخه کې د مسکو او وسلوالو طالبانو ګټې شریکې دي شبه مخکې د سیاسي چارو له تحلیل کوونکي او رسپنه لیکوال اباسین بریان د مرکې په پیل کې پښتنه وکړه په داسې وساس وخت کې چې داعش ډله په افغانستان کې د خطر یو زنګ بلل کیږي د روسیې چارواکو دغه ډول څرګندونې څه پیغام رسوي
افغانستان د دې معنا لري چې ټول وخت په افغانستان کې یعنی د سې جګړه د نورو د ګټو روانه او هیڅکله په دې تصور نه دی شوی چې اساسي ډول د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وشي او د ستونزو محو شي د نن دې کوښښ کوي اخري انتخاب وکړي او اخري انتخاب باندې خپل سرحدونه ټینګ کړي او د ځان په ضرر کې کوم امنیت دي ته مو خطر نه نیسي خطر دي ته متوجه دی هغه باید محو شي تاسو وګورئ د نومبر پر اوایل کې په اسلامباد کې یو څه غونډه د چینایانو ایرانیانو او پاکستان ترمنځ وشوه پاکستان کوربه او هلته په دې خبره وشوه چې موږ څنګه کولای شو طالبان بیرته تقویه کړو او هغوی د داعش په مقابل کې ودرو، ځکه هغه دولت چې افغانستان کې حاکم دی هغه د داسې چا متحد دی چې کېدی شي موږ د دوی په نیاس باندې شک ولرو او د داعش پر ضد باندې نه یوازې جګړه نه کوي بلکې کېدی شي داعش حمایه همدا ډول په افغانستان کې دننه هم دغسې نظریاتي پرازو خپرېدل چې تبلیغات کوي چې د افغانستان د حکومت ځینې چارواکي د داعش سره لاره لري او داعش په دغه مشهور کول کېږي په دوی د منځنۍ آسیا او خاصه
د منځنۍ آسیا هېوادونه له دې جملې دغه راز روسي چارواکي وخت نو وخت په افغانستان کې د داعش ډلې له درک اندیشنه څرګندوي. څه فکر کوي چې روسي چارواکي او نور هېوادونه ولې د افغان حکومت له طریقه د داعش ډلې خلاف پوځي یا نورې مرستې نه کوي؟
نه یوازې چې روسان د افغانستان په اړه باندې په شک کې دي چې دغه دولت اوس حاکم دی، د داعش په برخه کې به دوی سره مرسته وکړي، ځکه دا دولت تر روسانو مخکې د امریکایانو متحد دی او روسان په دې باور لري چې امریکا هم د داعش سره دوی په مقابل کې دریځ نه یو اندازې حتی اړیکې سره کېږي، د تصور کې دا یو پروژه ده. البته دا د روسانو نظر دی. همدا ډول د منځنۍ آسیا په اړه مو چې روسانو هغه اندېښنه زیاته شوې ده په اوایلو کې دوی ډېرې سرمشري ډېرې ناستې سره وکولې، غونډې وې چې دوی یو اتحاد رامنځته کړي د داعش پر ضد د مبارزې لپاره نوې لارې چارې ورکړي. مګر وروسته بیا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې اوس موږ د ازبکستان او ترکمنستان په شمول د دغه هېوادونو د تګلارو او د هغوی د اقداماتو په اړه باندې شک لري، ځکه دوی هېڅ علاقمندي نه لري چې د روسانو سره په هغه تلواله کې هغه څه تزغار به کار وکړي چې موږ وکولی شو داعش منځنۍ آسیا څخه د باندې خنثی کړای شو. حتی دا ستونزې دغه ځای نه راپیدا شوې چې دوی غوښتل خپل فکر ځینې سیمو ته سرحدي سیمو ته د منځنۍ آسیا راولېږي. نور هېوادونه یې د دې معنی سره ماته د پاکستان په سیمو تعداد محدود د دوی راغلي.
بلې، بریال صاحب، په دې وروستیو کې د ولسمشر لومړی مرستیال بیا د ولسي جرګې دویم مرستیال او نورو چارواکو روسیې ته سفرونه درلودل او له هغې هېواد څخه یې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د داعش ډلې خلاف جګړه کې مستقیما له افغان حکومت سره مرسته وکړي. دوی په افغانستان کې د داعش ډلې خلاف د روسیې د مستقیم مداخلې مخالفت کړی و. څومره عملي بریښي په افغانستان کې د روسیې مستقیمه مداخله د داعش ډلې خلاف؟
په دغه سطحه کې دوی کومې هڅې کوي دا مستقیم د طالبانو سره دومره تماس نه دی لکه پاکستان چې مهم رول لري. تاسو وګورئ دغه تماسونه هم د پاکستان د تاریخ ټینګېږي. ما تاسو ته د نومبر د اوایلو د سطحې غونډې په هکله باندې وویل چې سمه باکې دایره شوې وه، هلته په دې باندې پرېکړې کېږي او هغه ورځې کې په زابل کې حالات ډېر خراب وي. د لومړي ځل لپاره په ډېره سخته یې داعش طالبانو خپل منځي جګړې کولې. روسانو نور دې نتیجې ته ورسېد چې هغه حکومت په افغانستان کې هغه ډېر متحد حکومت نه دی. نسبت دې ته چې موږ کوشش وکړو داعش یوه بله ترهګره ډله باندې وو چې هغه طالبان دي. د طالبانو په تقریه کېدو کې د ایران لپاره یوه اندازه ګټې وي سره روابط ورته لري. دویم اساسي مسله دا ده چې هغوی کولی شي داعش هغه خطر چې مستقیم ایران ته متوجه دی هغه نه اوسي. دغه د دې شریکه چلواله جوړېدل او د طالبانو په سر باندې توافق سره کېدل دویمه مرحله یې دا ده چې دوی وچې پر بل غږ کړی او د رابطې سره مستقیم شوي دي چې د پاکستان هر وخت کولی شي طالبان د هر څه په مسکې کوي او دا رابطه مستقیمه چې د معلوماتو د تبادلې په حد کې راوځي.
اهلال افغان تحلیل کوونکی او ورځپاڼه لیکوال اباسین بریال و چې د داعش ډلې پر خلاف د روسیې او طالبانو د اړیکو په باب یې خبرې کولې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د شاغا په نامه اوریدونکي له کندهار لیکي په هلمند کې روانه جګړه د اندېښنې وړ ده. کابل په هلمند کې د کلبند شو ستیرو غمونه خوري. معنا به دا وي چې مرکزی اداره له خپلو ستیرو سره د زړه له اخلاصه خواخوږي نه لري. خان محمد لیکي په هلمند کې له افغان قواو سره د هوایي ځواک ملاتړ ضروري دی. له هوایي ځواک پرته دوی دومره مؤثره جګړه نشي کولای. عبدالناصر خپلواک بیا د هلمند د ستونزې د حل لپاره په ولایتي اداره کې د اساسي بدلون غوښتنه کړې ده. نعمت الله ارشاد لیکي د هلمند د نور سیمو په څیر په ناوي ولسوالۍ کې هم امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. د عبدالشاکر علیزي په نامه اورېدونکي لیکلي وسله وال طالبانو د هلمند د ولس سره په تیرو 14 کلونو کې سخت ظلم کړی. دغه ولایت یې له پرمختګ څخه لیرې ساتلی او د دې ولایت نسل نسل یې بې سواده کړ. د مهاجر تکل په نامه اورېدونکي لیکلي چې د روزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د افغان بیسیم شبکې خدمات ډېر کمزوري دي. اورېدونکي د دې ستونزې د حل غوښتنه کړې ده. سمیع الله حلیمي کندر له پکتیا لیکلي د ښوونکو معاشونه کم دي. په اوسني معاش یې د کور ګزاره نه کېږي. هیله د افغان دولت د خوارو ښوونکو غم وخوري.
ځینو لویدیځو ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې د نورو مطالبو تر څنګ د هلمند ولایت پر جګړې هم لیکنې خپرې کړې دي. د امریکا چاپ نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپله تازه ګڼې کې لیکلي چې د بریتانیا ځواکونه له افغان قواوو سره د مرستې لپاره په بیړه هلمند ولایت ته ولاړل. ورسپنې لیکي. په اصل کې چې د امریکا او ائتلاف پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسېدلې، خو اوس هلمند د دې سبب سوی چې د برېټانیا ځانګړي کمانډو ځواکونه بیرته دغه ولایت ته ورسي. په مطلب کې راغلي چې د مساحت له مخې هلمند د افغانستان له لویو ولایتونو څخه دی، هم وسلوالو طالبانو او هم د حکومت پلویانو ته خاص اهمیت لري. کله چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما واک ته ورسېد او تصمیم یې ونیو چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زیات کړي، هلمند ولایت یې د پوځي پروګرام په محور کې و. دغه ورځ برېټانوي ځواکونو هم تر ټولو وژونکي جګړه په هلمند کې درلوده. د نیویورک ټایمز په مطلب کې راغلي هلمند ولایت وسلوالو طالبانو ته ځکه مهم ده چې د افغانستان تر ټولو زیات مخدره توکي پکې تولیدیږي او د دوی د عوایدو زیاته برخه جوړوي. بله دا چې هلمند ولایت له پاکستان سره پوله لري او د طالبانو رهبری هم په دې ولایت کې مرکز لري. په مطلب کې ویل سوي چې د رخام ډبرو تر ټولو لوی کان هم په دې ولایت کې شته چې وسلوال طالبان هم ورڅخه مالی ګټه اخلي. ځکه نو د نیویورک ټایمز ورسپاڼې د مطلب له مخې د هلمند ولایت برخلیک د جګړې دواړو خواو ته مهم دی. د امریکا چپ فارن پالیسي خبرونې هم په خپل وروستۍ غنې کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته کتنه کړې او لیکي اوس د دې وخت نه دی چې افغانستان یوازې پریښول سي. د مطلب په لیکوالو کې یو هم د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن دی. په لیکنې کې راغلي افغانستان به په 2018 میلادي کال کې له زیاتو چیلنجونو سره لاس او ګریوان وي چې په دغه هیواد کې په امنیتي برخه کې د امریکا پانګونې هم له خطر سره مخامخ وي. په مطلب کې راغلي د افغانستان قواوې تر خپل وسه هڅه کوي چې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي او توانېدلې په کندوز او غزنی ولایتونو کې د طالبانو حملې په شاو تنبوي. خو د مطلب په حواله یو قوي ځکنی ځواک نسی کولای د هوایي ځواک اکمالاتي نیمګړتیاو او د استخباراتو د نشټوالي تشه ډکه کړي. د فرن پالیسي په مطلب کې راغلي اغیزناک هوایي عملیات کولای سي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو تحرکات شان کړي. خو اوس مهال وسلوال طالبان یوازنی ګواښ نه دي، بلکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش هم افراطیان پر ځانونو راټول کړي او په افغانستان کې د تهدید یو سرچینه ګڼل کیږي. د فرن پالیسي په مطلب کې د افغانستان اوسنیو ستونزو ته جلا اشاره سوي او راغلي چې په افغانستان کې باید روان وضعیت ټول منفي ونه ګڼل سي، ځکه په دغه هیواد کې ځینې پرمختګونه شته چې سړی ورته اشاره کولای سي. د ساري په توګه اقتصادي عواید، د اداري فساد په وړاندې مبارزه، د پانګونې په برخه کې راغلي اسانتیاوې او نور مسایل. په لیکنې کې راغلي د عراق او سوریې برخلاف سختریزې وسلول په افغانستان کې نه سیاسي صحنه او نه هم د جنگ میدان په خپل کنټرول کې لري. د لیکنې په حواله په افغانستان کې د بحران د کمیدو لپاره نورو اقداماتو ته اړتیا ده، خو دغه تصمیم نیونې او اقدامات باید همدا اوس عملي سي، نه هغه وخت چې بحران د انفجار حد ته رسیږي او له کنټروله وځي. د فرن پالیسي په مطلب کې لولو دغه وضعیت په پام سره د امریکا او ناټو ځواکونه باید له افغانستانه توجه کم نه کړي، ځکه اوس هغه وخت نه دی چې افغانستان یوازې پریښول سي. د افغانستان د ځوانانو د ملي ټولنې مسؤلین وایي چې یو شمېر وسلوالې ډلې د اسلام د دفاع په نوم د اسلام د بدنامولو هڅې کوي. د دې ټولنې مشر د میلاد النبی په مناسبت جوړسو مراسمو پر مهال ویل چې اسلام د سولې او امن دین دی او هغه کسان چې په دې نوم تاوتریخوالی کوي باید مخه یې ونیول سي. تفصیل د سید کمل شاه عارف په راپور کې.
د افغانستان د ځوانانو د ملي ټولنې مسؤلین وایي چې اوس مهال یو شمېر ډلې د اسلام د دفاع په نوم د اسلام د بدنامولو هڅې کوي، چې افغانستان هم تر بل هر وخت د دغه افراطي ډلو له ګواښ سره مخامخ دی. د دغې ټولنې مشر سید عبدالله هاشمی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد مراسم پر مهال وویل په داسې حال کې چې اسلام د سولې او امن دین دی، خو یو شمېر وسلوالې ډلې په لوی لاس د بدنامولو هڅې کوي. ښاغلی هاشمی د یادو ډلو فعالیتونه د افغانستان لپاره خطرناک بلل او وایي کچېری پر وخت د چارې مخه ونه نیول سي دغه هیواد به له زیات بحران سره مخامخ کړي. نوموړي زیاته کړه چې د یادو ډلو یوازنی هدف د اسلام د نوم بدنامه ول دي.
در شرایط کنونی زیر چتر اسلام به خاطر بدنام ساختن
په اوسنوی حالات کې د اسلام تر چتر لاندې د اسلام د بدنامولو، د اسلام د اهمیت او ارزښتونو د بدنامولو په هدف د نړۍ په ګوټ ګوټ کې تور حرکتونه پیل شوي چې واضح هدف د اسلام او اسلامي ارزښتونو بدنامول دي.
بدنام ساختن اسلام و ارزش‌های اسلام است.
ښاغلی هاشمی د ټولو افغانانو پر یووالي ټینګار وکړ او له هغوی وغوښتل چې خپل منځي اختلافات یوې خواته او په خپلو کې یو موټی سي. هغه وویل چې د اوسنیو ستونزو او ناخوالو یو لامل په ټولنه کې د اسلام د ستر پیغمبر د سنتو او پیغام نه عملي کول دي. نن د ربیع الاول 12مه د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایش د ورځې سره برابر ده. د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له نن څخه 1400 کال وړاندې په مکه مکرمه کې د قریش قبیله د عبدالله په کور کې د نړۍ تسترګې پرانستې. په ورته وخت کې په ولسی جرګې کې د کابل د خلکو استازي کبرا مصطفی وویل چې د اسلام پیغمبر د انساني ارزښتونو د ساتلو او د عدالت د ټینګښت په خاطر د نړۍ ته راغلی دی. مصطفی زیاته کړه چې دا مهال انساني ارزښتونه له ګواښ سره مخامخ دي او څنګه چې لازمه ده ورته پاملرنه نه کیږي.
به خاطر چی آمدی؟ به خاطر حفظ ارزش ها.
د اسلام پیغمبر په خاطر راغلی، د ارزښتونو د ساتلو او خوندیتوب په خاطر راغلی، د ارزښتونو د ژوند د ساتلو په خاطر راغلی دی، د ظلم د مخنیوي او عدالت په خاطر چې د اسلام د اصولو څخه دی راغلی دی.
اساسات اصول دین اسلام است.
د نوري نړي په شانن افغانستان کې هم د بیلابیلو ټولون لخوا د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مبارک میلاد مراسم تر سره سول. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایشت کلیزه د افغانستان په اکثرو سیمو کې د بیلابیلو مذهبي مراسمو او د قران کریم په ختمونو سره لمانځل کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د مومند ایجنسی په قبایلی سیمه کې د سړک غاړې بم چاودنه سوي چې په نتیجه کې د دوو ماشومانو په ګډون درې کسان وژل سوي دي. سیمه ایزې سرچینې وایي چې په ټپیانو کې دوه ماشومان هم شامل دي. تفصیل په دې راپور کې.
افغان پولیس سیرما د مومند ایجنسی په قبایل سیمه کې سړک غړې بم چاودنه شوی چې لکه تلګه شپږو کسان ته مرګ ژوبل اړولې ده. د دې ایجنسی امنیتي چارواکو سیمه ایزو رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د چهارشنبې په ورځ ناوخته د دې ایجنسی د انبار په خارې نومي دره کې رامنځته شوې چې په نتیجه کې دوه ماشومانو په ګډون لکه تلګه درې کسان مړه او درې نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا چې امنیتي ځواکونو تر پیښې وروسته سیمه محاصره کړه او تلاشي عملیات یې هم وکړل. په عین حال کې یو ځای خبریال ګل محمد مومند چې پیښې له نږدې څارلې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پیښې په ټپیانو کې دوه ماشومان هم شامل دي چې دوه روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی.
یو د موټر ډرایور چې دی هغه په موقع مړ دی. د سره سم درې دوه ماشومان چې هغه هم مړ شوي دي. دغه رنګ د ماشومان نور هم ژوبل شوي دي. هغه د باجوړ ښار هسپتال ته وړل شوي دي چې د هغوی حالات هم راښودلی کېږي.
دا ګل محمد په خبره په دغه بمی چاودنه کې وژل شوی ټول عام ملکی کسانو او له کومې وسله والې ډلې یا حکومت پلوه امن لښکر سره تعلقات نه درلودل. په مومند ایجنسی کې په تیرو درې ورځو کې دا درېمه چاودنه ده. تر دې مخکې د رواني میاشت په 28 نیټه هم د دې ایجنسی په بیزو تحصیل کې پر امنیتي ځواکونو دوه بریدونه شوي وو چې درې کسان پکې مړه او د ملیشیا ځواکونو د یو جګپوړي افسر په ګډون پکې څلور نور ټپیان شوي وو. دا بریدونه په داسې وخت کې شوي چې ټاکل شوه په همدې ورځ د خیبر پختونخوا ایالت ګورنر د مومند ایجنسی په مرکز غلنۍ کې یوې قبایلي جرګې ته د وینا لپاره لاړ شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند صدر اعظم د هند او روسیې د مشرانو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی. تمه ده چې د دې غونډې تمرکز به په دفاعي چارو او د انرژۍ په برخه کې د دواړو هیوادونو پر همکاري وي. سلطان محمد سرور جزئیات لري.
نریندر مودی د چهارشنبې په ورځ مسکو ته ورسېده او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د غرمې په یوې خصوصي میلمستیا کې برخه واخیسته. دواړه مشران هندي او روسی سوداګرو سره لغونډې مخکې د پنځشنبې په ورځ خبرو ته سره کینی. د غراز ټاکل شوی ده چې د هند صدر اعظم د روسیې د بیړنیو حالاتو د وزارت لیدنه او یوې غونډې ته چې د هند د دوستانو تر عنوان لاندې جوړیږي وینا وکړي. د روسیې او هند مشران له 1500 کلونو راهیسې کلنۍ غونډې کوي. نوې ډهلی او مسکو چې د سړې جګړې د دوران راهیسې نږدې اړیکې سره لري اوس د بریکس په نامه د هغو هیوادونو په ډله کې هم سره شریکان دي چې د نړۍ نوي لوی بازارونه لري. د هند صدر اعظم تاس خبری آژانس سره په یو مرکه کې چې د چهارشنبې پر ورځ خبر اسوه د ولادیمیر پوتین په حق ویلي دي چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې هغه ښه پوهیږي چې څنګه کولای شي اړیکې وساتي. خغلی موډی ویلی دی چې دواړه هیوادونه په دفاعي چارو، اټومي انرژي، ساينس او تخنیک او نورو برخو کې یو پیاوړی شراکت سره لري. د هند د بهرنیو چارو سیکرتر اس جیا شنکر د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د روسیې او هند مشران به په دفاعي چارو او د اټومي انرژي په برخه کې د دواړو هیوادونو همکاري وڅېړي او د غراز د تیلو او د سکرو د ډبرو په برخو کې همکاري هم څېړل کیږي. د ټکنالوژي او ستراتیژیو د چړنې د مرکز کارپو کونستانتین مکینکو چې د روسیې د دفاع وزارت مشاور هم دی وایي چې تمه ده چې د روسیې څخه د هند صدر اعظم د رواني لیدنې پترس کې د 2 میلیارډ ډالرو په بیا قراردادونه لاسلیک سي. هند په تیرو 15 کلونو کې په نړۍ کې د وسلو تر ټولو لوی وارداونکي هیواد وو، خو روسیه اوس له امریکا او اسرائیل وروسته هند ته د وسلو په صادراتو کې دریم ځای لري. اټکل کېږي چې هند به په راتلونکو 2 کلونو کې د 130 میلیارډ ډالرو په بیا وسلې راونیسي.
له دې سره لس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له سپي ولاستان ښینې اوري.
د افغانستان او ترکیه مشران په ځینو برخو کې تفاهم لیکونه لاسلیک کوي چې د بهرنی چارو وزارتونو ترمنځ د سیاسي مشورو، د کورنی چارو وزارتونو ترمنځ د همکاریو او دریم تړون په کابل کې د مولانا جلال الدین بلخي پوهنتون د رغونې تړون ده. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په سنگین ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او امنیتي ځواکونو د خپل کنټرول ساحه پراخه کړې ده. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د افغان پوځیانو په یو لړ عملیاتو کې تیر شپه د څرخ ولسوالۍ په شیخانو کلي کې د وسلوالو طالبانو او قمندانان وژل شوي دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه سبا جمعه خپلې یو ورځنۍ یا 500 نړیوالې مسابقې پیلوي. د سوریې د رژیم ځواکونو د دمشق پر مازمی ښار برید کړی چې د مخالفینو په واک کې وو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ملي یووالي د حکومت تشکیل لپاره د سولې او موافقه تایید کړه چې په لیبیا کې به تطبیقیږي. او د روسیې د تیلو پخوانی سوداګر او د کرملین منتقل میخایل خودروکوفسکي چې پرونی په ماسکو کې د نیولو حکم صادر شو وایي ښایي په بریتانیا کې د پناه غوښتنه وکړي.
د مهمو خبرونو لندیز مول ازادي رادیو څخه واوریدل او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویب سټ لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د انصاف پلاټ کې او حقیقت څه دی د خبرونی پاتې برخه جوړوي. خو ترغه مخ کې یو راپور لرو تا سی ازادي رادیو تواجست چې خبرونه د سهار پر او بجو پلی جو د ماشام تر او بجو دوام کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خنوي چې په ګمرکونی کې د مالی فساد موضوع لا هم حل سوی نه ده، چې لکبلې په میلیونونو افغاني اواید د فاسدو چارواکو جیبونه ته ورزي. خو افغان دولت وایي چې په دې برخه کې تدابیر لري. تفصيل د یوسف خان زادران پر راپور کې پراپور پسې ورسته د 19 پروګرامونه اوریدلې سي.
کته هم د فساد سره د مبارزې ډیر شوارونو خلکو ته د دغه شوارونو د عملی کېدو څخه باور ورکړی وو. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې د دغه هیواد په ګمرکونو کې فساد او رشوت ورکول په خپل حال پاتې دي. د دغه خونې مرستیال خنجان الکوزی وایي چې هم د اوس د نړیوالو ځواکونو د سون موادو د محصول مافیت لامل میلیونونه افغانۍ د فاسدو مسولینو جیبونو ته ځي. ښاغلی الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو ته د سون موادو واردونکي د ګمرکونو د یو شمېر چارواکو سره په جلکاري لاس پورې کړی او د تیلو وضعیت اندازه د مافیت له امتیاز څخه په استفادې د ګمرکونو له لارې انتقالوي. هغه وایي چې وروسته بیا دا کسان د اړتیا وړ یوه اندازه تیل بهرنۍ ځواکونو ته ورکوي، خو پاتې نور تیل په غیر قانوني ډول له مالیو پرته بازار ته عرضه کوي.
هغه تیر چې د ناتو سره قرارداد نه دی شوی په ګمرکونو کې پرې جوړ جاړی کیږي. یو شمېر کمیشن کاران هلته ناتي، خپل کمیشن اخلي او د مامور او واردونکو ترمنځ جوړ جاړی کوي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا ورته دا ګرو مګر یو مکتوب ورکول کیږي، فردن کسل ټنوي هغه دوی زر ټنو ترسوي. دا کار د مراتب په نظر کې نیولو پراته کوي. یوازې ورته وایي چې دا د ایساف تیر دی او له مالیو او محصولاتو معاف.
د سوداګرۍ د خونې مرستیال د حیرتانو تر غونډۍ او وقینه بندرونو نوم اخلي، وایي چې په دغه ګمرکونو کې غیر قانوني لاسوهنې له ځان سره بد اقتصادي عواقب لري. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د افغانستان ملي شورا لخوا هم هیواد ته د تیلو د څه ډول واردولو د معلومولو لپاره یو پلاوی بیلابیلو ګمرکونو ته لیږل شوی وو. دغه پلاوی کابل ته لراتک سره په حیرتانو او وقینه بندرونو کې د مالیې څخه د تیښتو موضوع تایید کړه او ټینګار یې وکړ چې په دغه بندرونو کې د میلیونونو ډالرو اختلاس روان دی. له مالیه وزارت وزارت څخه مو چې له دې وړاندې د فساد په وړاندې د جدي مبارزې ژمنې کړي وپوښتل چې د بهرنیو ځواکونو د سون موادو قراردادیانو جعلي سندونه څنګه په ګمرکونو کې د دوی له ذربینونو تیریږي. د دغه وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د نوې رهبرۍ په راتګ سره موږ د خلکو سره، ملت سره، پارلمان سره متحد وکړ چې فساد سره د مبارزې په برخه کې موږ کوټلې ګامونه پورته کوو. موږ نه یوازې دا چې هغه مالی هدف چې زموږ لپاره د پیسو د نړیوال صندوق لخوا ټاکل شوی و، نه یوازې دا چې هغه مو ترلاسه کړ، بلکې زموږ عواید د تیرو کلو سره که چیرې مقایسه کړو په ډېره غټه فیصدي زیاتوالی شوي. زموږ برنامه دا ده چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې د فساد موجودیت هغه د ګراف صفر خواته تقرب وکړي.
دغه تړون له مخې چې د افغان حکومت په افغانستان کې د ډېره بهرنیو ځواکونو لخوا لاسلیک شوی، د دغه ځواکونو نفتي او سون مواد د مالیې له ورکولو معاف ګرځول شوي دي. په دې وروستیو کې بیا اندېښنې دا دي چې په هیواد کې نړیوال ځواکونه څو چنده کم شوي، خو ولې د دوی په نوم واردونکي د سون مواد په هماغه پخوانۍ اندازه له محصوله پرته هیواد ته راوریدېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت مو پوښتنه وکړه چې دا وزارت د کومو شرایطو او اسنادو له مخې بهرنیو ځواکونو ته د تیلو واردونکي قراردادیان د هیواد د مالیې وزارت ته ورپیژني. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال خیرالله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ یوازې د معرفي کولو نقش لرو. موږ هغه شرکتونه چې د ناټو او د امریکایي ځواکونو قراردادیان دي، موږ هغه شرکتونه د امریکا د سفارت او یا د ناټو د مامور خدمت قطع ناټو د قمانداني په دې اړه معرفي لیک په اساس یوازې وزارت مالیه ته معرفي کوو. موږ فقط نقش زموږ نقش د معرفي کول نقش ده. څومره هغوی واردوي د هغو د هغه کیفیت په اړه نور جزئیات په اړه موږ هېڅ کار نه لرو. موږ یوازې دغه شرکت وزارت مالیه ته معرفي کوو، خلاص.
په داسې حال کې چې د مالیه او بهرنیو چارو وزارتونه د تیلو قراردادیانو په ټاکلو او په ګمرکونو کې د هر ډول غیر قانوني اجراتو څخه ځانونو ته برات ورکوي، خو افغان کارپوهان د دغې قضیې په اړه متفاوت لیدلوری لري. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون چې په لوړه کچه د فساد شتون تاییدوي، په دې اړه ځینې ځانګړي وړاندیزونه هم لري.
اقتصاد جنگی و اقتصاد غارت بر سیاست افغانستان.
په افغانستان کې جنگی او د چور اقتصاد حاکم دی. موږ اقتصاددانان ډېرې د حل لارې لرو. له هغې جملې باید د ګمرک چارواکي د تخصص له لارې وټاکل شي، د کړنو څخه دقیقه څارنه وي، د میکانیزم ډیجیټلي کول او د مسؤلیت او ژمنتیا له مخې د ځواب ورکول هغه لارې چارې دي چې د نړۍ په هر سیمه کې پیژندل شوي دي.
ښاغلی سیحون وایي چې په وروستیو څو کلونو کې افغان حکومت تل د ځینو پلمو له مخې خپل اساسي مکلفیتونه پریښي دي، تر دې چې د فساد په څیر د اساسي ستونزې د کنټرول لپاره هم په خپلو ژمنو خاورې اچوي. هغه ټینګار کوي چې د فساد له منځه وړلو لپاره د دولتي چارواکو د جدي مبارزې او د شفافیت له راتګه پرته نه باید افغانان د معجزې انتظار وباسي چې ګویا وضعیت به د وخت په تېرېدو خپله ښه شي.
تر شنه آسمان لاندې در دو ساعت این برنامه روی دو موضوع بحث میکنیم.
دا خپرونه هر شنبه د مازیګر له درو تر پنځو بجو خپریشي.
زیر آسمانه که بود
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دورین. خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازریک و ویګرک و ازرک ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلمو ومنئ. دا بیا هم زه اجمل تورمان د انصاف په لټه کې د وی بلې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په چوپړ کې. دوستانو دا ونی مو د یو داسې اوریدونکو سنځره خسته راچی د ګټ په هدف یو شرکت پرانیسته وو خو اوس غواړي چې دغه شرکت وتړي. نو د خپل شرکت په تړلو کې لڅ سوندو سره مخ دی.
زما نوم داوود دی، انجینر داوود. زما مشکل د لغوه د پاره دی، د شرکت لغوه. تو غواړم چې اخر مکتوب دی چې لغوه کیږي. زما هدف یوازې د لغوه دی چې لغوه خلاص شي او مکتوب واخلم. د 15 کال دی چې زه د پاره سرګردان یم. زما او رازم زما کار نه کیږي، دوی نه کوي، اجرات نه کوي. دا خو شرکت ما د ګټه د پاره د کار کولو د پاره ما تاسیس وکړه او ما چې وکتل چې دا ګټه نشو او تاوان موږ ته ورسول، د دې لپاره زه لغوه غواړم چې د شرکت کامل لغوه شي او مکتوب واخلم. زموږ شرکت په یو دوه دولتي ارګان کې ثبت و، پروژه نیول ډېر سخت و، سرمایه غواړي او زموږ سرمایه کم و، ځکه زما په توانایي کې نه و. یو کال ما موږ فعالیت وکړه او ما چې وکتل چې دا زموږ دپاره توان دی، د دې دپاره زما تصمیم دا و چې د شرکت بند کړم. درې لک یا څلور لک افغانۍ زموږ توان وشو. زما اول کار خو په آیستاب دا چې جواز ورکوي. اول خو هلته زموږ کار بند و، بیا د هغه نه ما مکتوب واخیست، بیا ګمرک کې د پلچرخي په لار کې دی، هغه مالیه دندگان مرکزی دفتر هلته دی په ګمرک کې. کارونه یې ما خلاص کړه او بیرته د سند ما راول. هلته مې یو 15-16 میاشت هلته کار زما کار بند و. بیا هملته څلور کال زما دوسیه ورک شو. هلته دلته یو بخش دلته انتقال شو، د مالیه دندگان یو بخش دلته انتقال سو کری اون کونه کی دلتا انتقال سو دی تا دو کال کی کی دلتا انتقال سو دی د مولیا د نګان دی یو بخش دلتا دی اوس کار دلتا باندې او اخر دوسیا وروکو سالور 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 کال وروکو او یو کال مخ کی چې دا پیدا سو په آرشیف کې وو. اوس زه غواړم چې د شرکت به لغوه شي او یو اخرین مرحله دا ده چې یو مکتوب لیکي چې د مکتوب کې لیکل شوی دی چې د شرکت کار خلاص دی بند دی. زه غواړم چې هغه اخرین مکتوب واخلم چې د لیک پکې ولیکي چې د شرکت کار خلاص دی لغوه دی.
د انصاف په لټه کې
د انجینر داوود ستونزه مو د مالیه وزارت د اوایدو د عمومي رئیس مجیب شیرزاد مخه ته کې خوده. خغلی شیرزاد یې پاړه وویل
د شرکتونو د لغوي پرتبات باید وایم چې موږ د شرکتونو د لغوي په اساس هیڅ مشکل نه لرو، په هغه صورت کې چې د شرکت ټول مالیاتي دوین تصفیه شوی. ول یو مشکل چې لرو هغه دا دی چې د وزیرانو شورا د تصمیم یا تصویب په اساس مالیاتي اداره اوس فعلا نشي کولای چې حسابات بانکي د شرکتونو مستقیما چک کړي. په لحاظ هغه شرکتونه چې انحلال غواړي او دا شرکتونه د تجارت د صحنې نه خارجيږي، بیا وروسته موږ نشو کولای چې دا شرکتونه بررسی کړو. په لحاظ مالیاتي اداره ویریږي چې د دولت عواید دوی سره پاتې نشي او دوی ځینې عواید یا پروژې چې لري هغه کتمان نکړي. په لحاظ موږ درخواست کړی د افغانستان ستر محکمې ته چې په هغه صورت کې چې یو شرکت لغوه کیږي موږ ته اجازه راکړي شي چې د هغه بانکي حسابات او صورت حساب بانکي موږ چک کړو او وروسته مالیاتي دیونی تصفیه کړو او لغوه ته ولیږو. په هغه صورت کې چې دغه شرکت وشي کولای چې په دعوت طلبانه توګه ټول بانکي حسابونه چې په ټول خصوصي او دولتي بانکونو کې لري صورت حساب موږ ته راوړي او موږ چک کړو، نو هیڅ مشکل په مالیاتي اداره کې وجود نه لري. ان شاء الله د دې په اسره وخت حسابونه تصفیه او لغوه تلیږي.
شرکت سب دغه ورور وایي چې څلور کال د دوی اسناد په آرشیف کې ورکول، څنګه کېدلی شي چې اسناد په یو دولتي دفتر کې هغه هم په آرشیف کې څلور کال ورکوي او خلکو ته دومره لویه ستونزه جوړه شي؟
زه فکر نه کوم چې اسنادونه زمونږ په آرشیف کې ورک شي. دا اولین واقعه ده چې زه اورم چې زمونږ په آرشیف کې یو سند ورک کیږي، ځکه د دې ورور اسنادونه چې دي جواز یې سره وي او پخواني فایلونه کافی هم دې سره وي، نو په هغه صورت کې زمونږ په آرشیف کې اسناد نه ورک کیږي. که دا ورور مراجعه وکړي موږ ته موږ به دا موضوع څېړنه وکړو. زه چې څومره پوهیږم د شرکتونو د لغوه موضوع چې ځنډېدلی صرف او صرف یوازینی موضوع هماغه دغه چک د حساباتي بانکي د شرکتونو وکدا موضوع حل شي منځ سره د ټول شرکتونو چې لاغوې د پاره موږ سره واقعي پاتې دي دوی کارونه خلاصو او دوی مالیاتي دوی تصفیه کوي.
کدا غرور شرزات سپتا سره مراجعه وکي د دوی د ستوند داوري برخه کې څه کولای شي تاسو
مونږه دا همکاري کوو چې لکه مخکې چې ما وویل چې کچې ته ټول بانکي حسابونه صورت حساب بانکي د مونږ ته راوړي او په اسره وخت کې په ظرف د درې سالو ورځو کې د حسابونه مونږ ته تشکو او د دې کار خلاصو. دوی کوي چې نن هم مونږ ته راشي دوی کولای شي سبا مونږ ته راشي خو دا یو شرط دی چې ما مخکې وویل چې مونږ صورت حساب بانکي د ټول چک کوو چې نه تنها د ورور سره همکاریو من هیڅ دی یو اداره چې خلک راځي او مونږ ته مالیات ورکوي مونږه کاری پروسیجر رونه ډیر زیات ساده کړی دي او مونږ دوی سره همکاري او تر څو شو شو کولای شي یو خانه تجارت ته سہولت ایجاد کو خلکو ته سہولت ایجاد کو او د بل خانه د دولت اواید په صحیح توګه ټول کو نو ټول اواید مامورین دوی سره همیشه همکار دي. هر وخت مشکل په صورت کې دوی کولای شي ریاست عمومي اواید طرف تماس کړي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم کوتي ازریک وی
ګرک وې ازریک ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا واد انصاف پلټکه د دیونه خبرونه تر بلې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم ورس مو نیک مرغه. خو پتلو تلو کې د موږ د اړیکو شمیره هم په یاد ساتي 0992390.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
ډېر زړه مننه وزیر صاحب چې په مشتمو بلنه راکړه او د مصیبې وخت مو راکړي. د لومړي سوال په توګه غواړم وپوښتم چې د ډیرو په ځین کې دا سوال دی چې افغانستان د زراعتي امکاناتو له نظره ډیر غنی او بډای هیواد دی. فکر کوي ولې لا هم افغانستان نه دی توانیدلی په خپل ځان اتکا وکړي یا خودکفا سي له زراعتي اړخه څه عمده مشکلات او خندونه او ستونزې په دې برخه کې موجود وي؟ مهرباني
مننه. اول خو یو ډیر واضح دید وایم یا یو برنامه چې موږ څه کارونه زراعت کې قربان سرمایه گذاری وکړو چې د خلک ژوند کې زموږ مالدار ژوند کې زموږ باغدار او بزګر ژوند کې تغیرات راوړي. لکه د آبیاري برنامه چي مختلف پروژې دوه درې پروژې چې د 13 سالو 15 کال کې شروع شو او تر اوسه پورې د یو وازې برنامه نه و چې موږ آبیاري بخش کوم ولایت کې کوم سیمې کې کوم کانال باندې سرمایه گذاری وکړو چې زیاتر از مکه کنټرول لاندې راوړي از دغه د خلق د اوبو ته لاسرسي زیات شي. په همدې شکل غنم په بخش کې واقعا سرمایه گذاری نه ده شوی. د باغونو میوچاتو چې د تازه میوه او وچ میوه په بخش کې هم پندې شان نو چې کچیر وګورو نه یوازې چې سرمایه گذاری نه ده شوی بلکې مون د خبرې کوو چې افغانستان داسې یو ملک دی چې د زراعت لنګانه هغه ظرفیت یا پوتنشل لري چې مخته لاړ شي. خو دې په وجود هم مونږ هر کال تقریبا 4 میلیارد ډالر خوراکي مواد واردوو. دا واقعا د شرم ځای دی. خو کار باید وکړو چې هم داخلي مارکیټ ورته شته دی او هم خارجي مارکیټ ورته شته دی. نو باید د یو نیم زیر بناو سیستمو باندې سرمایه گذاری وشي.
بین اساس په نظر مشکل په کوم ځای کې و؟ آیا مخکینی حکومت توجه نه وکړي که مشکلات په بل ځای کې و؟ کافی اندازه بودیجه یا سرمایه موجوده نه و؟ څه مشکلات و چې دا پرمختګ کافی اندازه نه سوی؟
دا خو ټول ته معلوم دی څومره پیسې چې تیر از 14 کال یا 12 کال کې افغانستان ته راغله بیا دا دومره پیسې په دغه آیتونه شرایط بیا بن راځي. بدبختانه دا وایي زما پر درشته یا خلک هم دا زمون ټول هم دې باندې اعتقادم لرو چې زراعت د حکومت اولویت کې نه وو او په همدې شان د منابع دونر چو یا بینالمللي کشورونو چې افغانستان کې اوس دلته دې کار کوي هغوی اولویت کې هم نه وو. دوی موضوع چې مونږ یو ډېر واضح برنامه ورته مونږ نه درلود چې هغوی ته قناعت ورکړو چې دا ولې مهم دی. نو نور بخښو کې ډېر توجه وشو هغه پیسې چې وو هغه خواته لرو تېره درې څلور کاله کې یا پنځه کاله کې زراعت خواته لږ توجه وشو، خو هغه توجه غیر منظم، غیر سیستماتیک او داسې یو واضح ستراتیژي او برنامې باندې نه و. نو دا زما په نظر چې تر اوسه موږ دومره پرمختګ نه دی کړی، همدا دی چې واضح برنامه د سکتور لپاره نه و.
تاسو چې د زراعت د یا د کرنې د وزیر په توګه تقریبا اووه میاشتې کېږي چې ټاکل شوي یاست، په دې موده کې کوم اساسي کارونه چې مخکې نه و سوي په داخل تاسو هغه اساس کښېښوئ یا تاسو پیل کړل؟ کوم دا ډول کارونه شته چې تاسو کولی شئ یادونه وکړئ؟
څو برنامې دي. یو دا ووایم چې هلکه چې مثال کې مخکې ما وویل چې واضح د آبیاري برنامې چې ټول افغانستان کې څه کار وکړو هغه موجود نه و. اوس مونږ یو واضح برنامې دی ملي د آبیاري ملي برنامه چې ورته وایو چې لرو چې هر ولایت کې کوم بند باندې ورکړو د آبیاري بندو کې دی، کوم منطقې باندې کار وکړو چې مونږ ته ډېر مصرف کم تاثیر لاخه دی، د اقتصادي لانګنه مونږ ته موثر دي. نو دا برنامه سره راغلو په همدې شکل مونږ غنو باندې چې مونږ خودکفایی ته کوم کال کې کوي شو ورسیږو، یا کوم برنامه ولرو چې خودکفایی خواته نږدې شو یا ورسیږو. دا مخکې دا دید نه و. اوس د هغې هر ارخیزه مونږ مطالعه وکړو چې چیرې غواړو خودکفا شو، د غنمو او وړو لخوند له دید نه کوم بخشو کې باید مونږ سرمایه ګذاري وکړو، تحقیقات کې، بذري تخمونو کې، سیلو، آسیاب، هم داسې ټول بخشو باندې. په همدا شکل اوس چې مونږ دوه بل برنامه باندې کار کوو چې اول مسوده یې تکمیل شوې ده، نهایي کېږي راتلونکي ورځو کې، د باغداري ملي برنامه دی او د مالداري ملي برنامه دی. دغه برنامه دی چې مخکې وجود نه درلود او مونږ ته یو واضح رهنمود دی، رهنمایی کوي یا لارښوونه کوي چې مونږ دې هر څه کې څنګه مخته لاړ شو.
یو بل مسله چې تاسو د خپلو کاري پروګرامونو د معرفي کولو پر مهال ویلي وه، هغه بزګرو ته د قرضې د ورکولو مسله وه، یا د قرضې د بانک د رامنځته کولو موضوع. دا کار تر کومه حده پورې مخ ته تللی دی او څومره ستاسو په نظر دا کار مؤثر او ګټور تمامېدای شي؟
موږ همدا اوس یو د قرضې یو پروژه لرو، یا برنامه لرو چې خپلو هغه بزګرو ته نه، خو هغه شرکتونه چې بزګر سره کار کوي لکه کوپراتیف وي یا زراعتي شرکتونه وي یا بانکونه وي، هغوی ته قرضې پروګرام لرو. په عین وخت کې مونږ د خپل مطالعات مشوره کړې ده چې آیا افغانستان کې د انکشافي د زراعت انکشافي بانک ایجادول یو ښه کار دی که نه دی؟ مخکې ډېر ښه نتیجه یې ورکړې وه، څلوېښت پنځوس کاله پخوا ډېر مشهوره وه. مونږ د بانک زراعتي انکشافي د انکشافي د زراعت انکشافي بانک ډېر مشهور وو. نو اوس هغه مطالعه کوو چې دې شرایط لپاره څنګه بانک ایجاد کړو. زمونږ یو برنامه د قرضې شته، آیا دا تبدیل کړو بانک ته، یا سرنه ایجاد کړو، یا یو بل نظام په نظر کې هم لرو چې هغه مشکلات چې نورو بانکونه یې درلود افغانستان کې چې هغه غلطي تکرار نه شي. نو دا خپل مطالعه کوو، ځکه بانک ایجاد کول لپاره باید ډېر هغه فیزیبلیټي سړي چې دی، هغه سرمایه نیاز چې دی، هغه ټول دې باندې کار کوو. بانک جاني سره مو خبرې کړې ده، یو سایډي سره مو خبرې کړې ده، هغوی هم خپل دلچسپي ښودلې دي. شرط دا چې دا منطقي، دا اقتصادي تمام شي او افغانستان اوسنۍ راتلونکي شرایط کې دا خوشکوي چې کامیاب.
د افغانستان حکومت څه موده مخکې له قزاقستان سره یو قرارداد لاسلیک کړی د غنمو د واردولو په ارتباط باندې. فکر کوي افغانستان ولې خپل نسی کولی د غنمو دورنه تولیدات ولري، او دا مشکل به تر کوم حده پرې دوام وکړي چې بالاخره افغانستان به د بهر څخه غنم واردوي، بیا به وکړی سي په خپلو پښو ودرېږي په همدې اړخه؟
لکه چې مخکې ما یاده کړو، بدبختانه تېره دیارلس کاله کې داسې برنامې باندې کار نه وشو چې موږ څنګه کوم کال کې څه کارونه وکړو او کوم کال کې وشو خودکفا شو. په عین وخت کې چې مونږ دا برنامه مو شروع کړې ده چې خودکفایي خواته لاړ شو، خو زمونږ هغه نیاز هر کال مونږ د غنمو او وړو کمبود سره مواجه یو. دیارلس کاله کې افغانستان ته غنم واردېدی، هغې نه مخکې ځکه مونږ خودکفا نه وو. اوس تلاش مو دا دی چې حکومت ولې دا تلاش کوي. تلاش دا دی چې یو څو مملک نه چې افغانستان منظم یا خلکو یا زموږ تجاران چې غنم یا اوړه واردوي، چې قزاقستان دی، اول درجه کې قزاقستان راځي، پاکستان دی، ترکمنستان دی، ازبکستان دی، دا څلور اکثرا مملک دی چې یو نیم نور مملک هم که دی، خو اکثریت دوی نه راځي واردېږي. چې ګندم واردېږي زموږ تلاش څه دی چې حکومت په هغوی سره خبرې وکړي چې اول که قیمت کېره لږ زموږ سره مراعت وکړي چې زموږ خلک عام خلک لپاره دا لږ قیمت یې راټیټ شي. دویم کیفیت یې اوس کوم غنم چې واردېږي اما یغې نه ښه کیفیت په ښه قیمت دوه معیار مونږ کله چې هغوی سره خبرې کوو قیمت او کیفیت که قیمت د منتخکی او کیفیت خینی منتظر وات نشه او چیرې کیفیت دی خو قیمت می بیا از من خلق واس نه رسیده من دواړه په نظر کې نیولې مونږ دا کار ورسره د تفاهم تر البته هغه یو تفاهم نامه او قرارداد نه و یو تفاهم نامه ورسره امضا شو چې مونږ اوس ګورو چې تر څو چې مونږ پایتا راتلونکي 15 کال کې رسیدو د خپل هغه نیاز خلکو چې هغه ضرورت دی د ښه کیفیت غنم او وړو کوم ځای نه وارد کړو.
ډیر زیات مننه کوم وزیر صاحب په دې هم چې موږ وخت راکړ کومه ده په شکر.
Yeah. عمر میں تیر شو پسارا لالیاں